مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو اته بجې شوې، السلام علیکم. روان خبرونه په لاندو خبرونو پایلو. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسول سردار احمد شکیب منی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګيري چې لډیورن کرخې پورې غاړې وو، لدې عمله چې پاکستانی عسکرو دراوختو اجازه نه ورکوله، ځان تر موټر لاندې کړه ده. خغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنوي ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم منی چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او غنو طالب چارواکو دا خبره رد کړه، وی ویل پیښه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې هغه پکې په تورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته سونځي حل کړي. په تورخم موسپین بولدک کې لډیر وخت د افغانانو د زورونې او ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلن راپور نه خبريږي، خولای د دې کار مخه نه دنیول شوی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحده عرب امارات د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړی چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحده دي او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي امریکا غږ ته ویلي که سم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سکاو پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنیدو د فول برایت پروسه وزنده او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینو پروسه تیر اوړم کال په میاشتو وزنډیده. له 2003 تر 2020 کال 950 افغانانو هم د فول برایت لاري په امریکا کې لوړی زده کړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولې تر لاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټایلټی بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبيږي، تر دې دمه سوار له لوبو کې درویش وکټ اخیستی. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریزو سیالیو مخکخ وکټ اخیستونکي هم دي. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړیو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولې لتر لاسه کول ورسره پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې لاس سره ورنه ډیر خوشاله دی او لټولو چې ورسره همکار پات شي مننه کوي. د افغانستان د باندې داش د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د برید غواخونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سو څلګ واخ کړي چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوه سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دوه سیمو کې به کورد ملیشي چاغې تر هګر بولی پنه خکړي. عبد اللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال ویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت دراوستو په هدف حادثه کوي او ایران د یوونی جنجال درامسته کې دوه مخنیسی. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرناد راپور پر بنسټ لویدیز هوادونه یې تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو اداوی د دې په خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره قرقلباګستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د زنیو بدلونونو دراوسو د پلان په خبرګون د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه وکړه. ک اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي، لدی خود مختار سیمه هغه واک اخلي چې په اساسي کول شي له ازبکستان څخه خپلواکي واغواړي. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویلي دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره پلازمینا نوکس خار کې سره ټول کړي وو غوښتل چې خلک سره وویشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ د ظاهره چاند امنیتی ځواکونو لخوا بندیان شوی دي. د روان خبرونې په دوام بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د طالبانو لخوا درابلل شوی د ورځنی غونډې لپاره وروسته د دې غونډې په محتوا نیوکه شته.
د اسلام پر رڼا کې ځواب چې جوړي لخپل مسلم حق نه چې الله ور کړی دا او دین ور کړی له دې محروم نه موږ هم انتظار دا و چې پم دې د علما او په جرګي کې پدې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم لخپل حالت زوريږي. پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو صادراتو له ډیری دورسته د لویو لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابېدو ته اندېښمن دي او دا به هم واوري چې د اوکراین د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د خبرونې په دوی منیمای کې به د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت واوري چونن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخاورو د لوی غونډې او پریکړلیک پاړه یو شمیر افغان سیاستوالو خبرګونونه خودلی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي لغونډې تمه و چې د جون د خونځو د بیا پرانستو پاړه به پریکړه وکړي. هغه مسله چې سکه را وړاندې زیا پریکړه یې پاړه ونه شو. د سباندی سلور نیم زرو دینی عالمانو او قومي مخاورو درې ورځې غونډه پرون په یو لسماده یې پریکړلیک سره پایته ورسیده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنکړي ګڼې کورنۍ به له افغانستانه ووزي. حکمتیار دا خبره وروسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو په اړه کاره وړاندیز یا پریکړه ونه شوه.
سرګند واضح جواب د اسلام پر رڼا کې ځواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ور کړی ده او دین ور کړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې مستډیر بدې بریشي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دی چې هغه کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي هغه به له افغانستانه وځي نورې هېوادو ته به ځي. دا یوه مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې لږ پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4.5 زرو دینی عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډیرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې د مخالفت په نکولو د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو لګکیو د حقونو تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی رحمت الله نبیل د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډیره د یوې داستاربندې جلسې ته پاتې کیدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نږدې همکار او سیاستوال کریم خورم بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کې شته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نایتاف تر منځ تکول لپاره د دې هواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون پلاته کړي. په افغانستان کې د ورستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان وژل شوی او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له سفی الله استانکسي اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي روغتیایي خدماتو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډیر اړتیا ده. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو زپلو سره د مرستې اعلان کړي او یوه اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلی، خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کور یې ړنګ شوی، اسوشیتد پریس ته وویل چې له دوی سره مالی مرستې وشي.
چې دا کلر ته جوړه نه کړ سامان غونډ په لوند ده، سامان
زلزلہ کی دیوی بلی زیان منی کورنی یو غڑی بی بی ہوا وای
رول سی رات میں کا بوج سے پون سی رات میں ان کو مت پتا نہ لگ دلی مو پزڑا بوج رو وای مو اس کا اور راس مار زن ما ال کو دن من ال نال ک دنا سو
ری وال سازمانو او بنسټو گوخ کڑے چ ساری نا روغی ہم پخپری دو دی او د ټپیانو ټپونه خای په بد واوری
کای ماته دا کسخلی دا
طبی پولی ډاکټرانو یو سیمایز مشر محمد توفیق چې لیوی ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی، اسوشیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بیلابیل ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدواوختو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن ویلي د کاناډا حکومت د ترګرۍ ضد قانون کې د بدلون نو په لټه کې د څو افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو درامسته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل اعتراض ویډیو هم خبره کړې ده. لدو یو شمیر چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته پرتګال ته لیږدول شوی وای، لس میاشتې وشوي چې یو روغتون کې اوسیږي او تر اوسه نه کور ورکړل شوی او نه هم د انسټیټیوټ د بیا پرانستو کوم څرک شته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکي وایي د پرتګال حکومت د خپلو ستونزو د حل په اړه یو لس ورځې وخت ورکړی دی.
چی وضعیت است؟ به خدای تو وای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. ګلونه کولیګ دل کولیګ امول پر است.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهور ریاست د ودانې مخته اعتراض کړي. دوی وای لتیر وو میاشتو رهیسی په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړه نه ورسېږي او د موسیقي لزده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدیز د کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنه چې دوی سره شوی وي عملي شوی نه دی او د هر ورځې په تیری دوی په پرتګال کې د خپل راتون کې پاړه ناهیلی زیاتی کی.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په ورختون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقي دی لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوی یو، ډېرې نرمې او غوړې وادي راکړل شوی، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوی یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوریت نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تنه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وای میاشت کېږي چې سم خواړه نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کوم روخانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه دی ورکړل شوې چې د موسیقي خونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی دلته استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دي. خو دروغ یې وویل، ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یادو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي که یې غوښتنې ونه منل شي نورو اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې شپږ میاشتو ځن وروسته یې د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو یې د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوز وای د لیسچانسک خار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته او د روس پلوه بلتون غوښتونکو هغه اداوی رد کړي چې ګواکې د خارې محاصره کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو لنیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې دي.
اوکراینی چارواکو د روسیې لملاتړ برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته، خو د په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو پاره مبارزه کوي. زیلنسکی ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس خپل خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته پورستی وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړي توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنگي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برېټانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنگي بندیانو او ملکيانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برېټانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې لنیول شو برېټانوي اتباو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنگي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتبا په خپل خوخه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لوی لارو موټر چلوي د درانه باروډونکو موټرو د تګ راتګ لامل د لوی لارو د سړکونو لویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لوی لارو د زیات ویجاړېدو لامل له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی دی. د موټر چلوونکو په خبره ډېرې هغه لارې چې باروډونکي توکي پاکستان ته لیږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلند خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
جمشید د کابل اوسیدونکو د چلکلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لار مسافر وړونکو دی. دغه موټر چلوونکو وایي چې د دې لوی لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لوی لار موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکو موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لار غځېدلې دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول، نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لار هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېرې هغه لارې چې باروډونکي توکي پاکستان ته لیږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکو موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې وننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فائدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت ورسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلویښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده، او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلی دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټول ګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی، په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکدوي اړیو چې زیات بار ولیکدو، کله بار کو نو دا به زموږ په ګټه نه وي، ځکه د تیلو په لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډیری کی
به ما نه مسافه به خاطر کې تیل قیمت اسو ازنین خپل بالا مې
دغه موټر چلون کې په داسې حال کې په لوی لارو د درنو باروډونکو موټر د تک او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بی وزلی زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاری د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
دا نیوکې داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې ویل شوي وو چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د لیږد د بهیر ټکنه شوی دی، بخنی زیات شوی دی. طالب چارواکو هم منلی چې پاکستان ته په ورځې لږ تر لږه په زیات شمېر د ډبرو سکاره او نور قیمتي مواد صادرېږي. د دې ترخوا خلک وایي د موټر چلوونکو لخوا په موټرو کې ډیر وزن بارول د دې سبب شوی دی چې لویې لارې او ترخوای د لویو لارو جوړ شوي سړکونه ته زیان ورسیږي. خو طالبان بیا وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره یې په لویو لارو کې خپل ټیمونه ګمارلی چې مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي په ډیر شمېر موټر د سړکونو پر غاړه ولاړ دي ترڅو د ډبرو سکاره او نورې قیمتي ډبرې پاکستان ته ولېږدوي.
د ولسمو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینې سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزی غلې په لزګونه باغونه سخت زیانمن کړل. د دې سیمې بزګرانو سوای د کال ټوله خواري په بوله هو شو. دوی وایي هلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونی غلې لمنځه وړي او د مرستو وختنه کوي. طالب چارواکي بیا له دوی سره د مرستو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا رونو بو جوړه او دا جشانګل فریاد چې د خپل ژلي وهلي باغ لا زیانونو څخه کوي جشانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. د وای د تیر کال لړم میاشت څخه تر اوسه پورې دا دغه باغونو په پاللو بوخت وو. ژمنی پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو، خو دا د سختې ژلې ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډېره شدیده ګلۍ وشوله چې د موږ ټول حاصلات باغونه مړې هر څومره چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بینه ولاړل. نو موږ د غوښتنه دا ده د دولت نه د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړو د موږ کومک وکړو د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بند ولاړل.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد، حسن آباد، سپنده، نوغې، قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلې په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 کلن محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلۍ دومره زیان وراړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي.
توس ول دل خپل سترګې ډیر تاون ورسه دوه تاون رسه د لاهې شینې دی پوته کا انګور دا کا مانا دو کا شوبتالای دی کا الو پر مصادی کا نور نو وادو کرشکا دو کا ارڅ دی دا ساج ختم شوی دی کما تجربه چدو یا مشته تجربه شوی دی کول د پوره zarar دی
شاوخوا 15 دیش کلن محمد حسن د غسیمی یو بزګر دی نو موړی بیا وای د ذلیل ورېدو او ځانونو اوریدو ورسته په غزنی کې کرنی ریاست ته ورغلی او خپل شکایتونه ورته کړی دی خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې
موږ زرات عریضه وکړله عریضه په بدل کې 100 سنتزور وکړه تر اوسه موږ ته څه معلومات نه در کړی دی عریضه مو ته کړی ده زرات وایې تون د زرات راغلن دلته دا باغونه ټول وکتل ټول د قانونو نمونه یې ولید
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللی دي حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه او ونې ژلۍ له منځه وړې دي د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دې ورسره مرسته وکړي
مقصد دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دی یو شته دی په دې منطقه کې ماته ټول معلوم دی دلته ډېر هغه تزر برسې بلې ده ګالۍ شوې ده یعنې نه انګور نه مړه نه شفتالو هېڅ شی نه دي کړي
که دغه بزګران وسته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام بیا وایي کرنې وزارت ته کرنې ټولو ریاستونو ته لارښوونه کړې چې په هر ولایت کې سروې وکړي او د آفت ځپلو بزګرانو لیستونه راټول کړي چې مرسته ورسره وسي
نو اوس موږ درې ټیمه ایحته مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروې کوي هغه د دکانانو باغونه هم ګوري بیا نو چې هر څه شی اوسو بیا به هغه دکان ته د خپل سروې مطابق خپل شی رسیږي انشاءالله
د غزنی مرکز اړوند یادو سیمو اوسیدونکو په تیر نیم لسیزه کې د جګړې په سره کرښه ژوند کاوه سختو جګړو ځپلې باغونه مځکه او کروندې سخت ورزیانمنې کړې وې خو دا دی چې اوس ور باندې ژلۍ راغلې ده
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی چې د ازادي رادیو د خبرونه د خبرونو په اوږدو کې بخبريږي د همدې پیغامونو څخه ځنې اوس خبرومه خو که تاسو هم غواړئ چې پیغام مخبور شي ازادي رادیو ته راولېږئ
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت امر جوړ سوالي په ټول هلمند کې د میلو څخه جشتې شاوخواني طالبان ټولې دا د لوی سره والا دي او کڅ څنګه دي مرتجایي غواړو موږ ته پیغام دی ازادي رادیو نشر کې ټول خلک ته جوړ د پیسې مټوري په خواني نظام کې چانه ټوله ولا دی اوس په زورم غواړي چې ورنه کې وې دې هم ټکې دې هم پر دې شاوخواني شاوخواني باندې وې اوس په زور غواړي ما دا پیغام نشر کې تور مشران دا کوم دا پی سی دی بنجي سي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم زاد روزګان د ولایت چشنور الفالس حزامت تر کوم موږ د یاد الفالس د محکمې د قاضيان څخه شکایت لرو موږ په شې شری نظام لرو شری نظام لپاره مو کې قرباني وینې چې کړي خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق او حقوق لپاره ورسو دی مو هي تهجدوي مو پنجانوي مو زموږ هله ارزو دا چې زموږ ژغ ازادي رادیو نشر کې د لوړو مقامات په د زموږ غوړه سي خاص ډول د تبيز درې استخمو دا خواهش دي چې د پجاړ اقدام وکي او سړنه وکي تر څو موږ نور ډیر زور زیر سي چې نورونه زپل سنور نور ظاهر نشي
السلام علیکم شمشاد خبرې کوم د نگا ولای صاحب نوې سلامونه نیکې خلې نو منه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ته طالبانو سره مو دا خواهش ده چې نور خدای او قران ته وګوري د نړۍ سره تعامل وکړي دا بودی باندې نیکېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو موږ چاته احتیاج محتاج نه یو دا عوام غریب ولسته وګوري ټول تباہ شو برباد شو تاسو چې الله رې خواره کې دا دنیا خلک ګلځي خیرماران ټول خیر ټولوي ولی د خدای نه نه ډارېږي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 یولس څلروشت 201
ستا ستاسو را لګل شوی نور پیغامونه به هم د ازادي رادیو پر اتونکو خبرونو کې خبرو شي. خو مخکې لدی چې د خبرونه دوی منی مې پایل شو درسي ساعت پروګرام واوري په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوی. یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې لډیورن کرخي پورې غاړې وو لدی عمله چې پاکستانی عسکرو درا اوختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړي. خغلی شکیب پرون وخت په تورخم کې رسنیو ته وویل دی افغان د نورو سلګونو افغانانو په منس کې ولاړ وو غوښتلی په تذکره واوري خو لډيري مایوسي او احتیاج خې ځان تر موټر لاندې کړي. هغه د هم منل چې پرون یو بل افغان ماشوم هم په تورخم کې تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د چپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل افغانستان ته رالیږلي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان محصلانو لپاره د فولبرایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غته ویلي که هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فولبرایت پروګرامونو کار کوي. په معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سګ او پروس کال د فولبرایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمایي ورستي پړاو ته رسیدلي دي. تر اوسه له 2003 تر 2021 کال نه سو 15 افغانانو د فول برایت پروګرام لاري په امریکا کې لوړیز دکړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب لمشانو د غوړه باولر په توګه د اعزاز خولې اخیستې ده. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټالټی بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبي کې تر دې دمه سوار لس لوبو کې دروش وکټي اخیستې. هغه تیر کال هم د دې لوبو تر ډیر وکټ اخیستونکی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د بریدونو ګواښ کړی. تیر یوه میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوزلی ګواښ کړی چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. او د ازبکستان په ناقراره قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځنیو بدلونونو دراوستو د پلان په خبرګون کې د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه کړي ده. سیمایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړي ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره په پلازمینه نوکسخار کې سره ټول کړي او غوښتل چې سره یې وبشي او ګډوډي جوړ کړي. مننه وسام له ژمنه سره سم درسي ساعت چې د تاریخ مضمون پکې نن تدریس کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لاښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل، په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي، او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغه سو صحت راکوي، او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت، کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني، تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې که چیرې ته موږ منه کوې، نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخشې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوی، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه، نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي، مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی، نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل سي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي، نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي، د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي، د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1098 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوی وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1098 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 248 هجري قمري کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه و هغه د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واکته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنگي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یاڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي والی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زر تونو ترسیده قومی ځواکونو ته د خدمت په محال مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 10 میلیون روپیو ته رسیدل چې له نیول سیو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه باچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د 50 کلو په عمر په 1950 کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاور ته وسپارل سو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخو کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه یې دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړې د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته پزره پوری تمام شوې دي. پام دې هله لتا سو مغختنه داد چې ل درسي ساعت ورسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړی. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
څخه